د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي. د ولسمشرۍ دوه کاندیدانو نن په کابل کې په خپل کتنه کې د ملي وحدت د حکومت پر څرنګوالي خبرې وکړې، خو د عبدالله عبدالله ټیم وایي چې دا خبرې ناکامې وي. په پام کې ده چې د عبدالله عبدالله چې ښاغلی عبدالله نن په یوه غونډه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د خپلې ډلې وروستۍ دریز د دې خبرو د ناکامۍ او د انتخاباتو د وروستیو تحولاتو په وړاندې اعلان کړي. د غونډې له جریانه کمو کولای شوی هڅه به وکړو چې تاسو ته ژوندی راپور درکو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه ډرامه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرو، خو په پیل کې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې هندي او پاکستاني ځواکونه د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د زرګونو سیلاب ځپلو په ژغورلو بوخت دي، او د بغداد شمال ته نن دوه ځانوژونکو حملو چې د موټرو په واسطه ترسره شوې لږ تر لږه لس کسانو وژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. قدرمنو اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شېبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
د خبرونو سرچکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي چې د دواړو کاندیدانو نننۍ خبرې هم له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. د افغانستان د ولس جرګې مشر خبرداری ورکړ که د جمهور ریاست کاندیدان رواني انتخاباتي لانجې پای ته ونه رسوي، تر راتلونکې یوې میاشتې به د هیواد ګڼ شمېر ولایتونه د طالبان لاسته ولویږي. د خبرونو تفصیل. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي چې د دواړو کاندیدانو نننۍ خبرې هم له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدې. د دې ټیم یو ویان فضل رحمان اوریا ازادي رادیو ته وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم به نن د ورځې په ترڅ کې خپل نوې پریکړه اعلان کړي. که څه هم ښاغلي اوریا ونه ویل چې د دوی ټیم به نوی دریځ په څه وي، خو تېر ورځ د دې ټیم یو بل ویان مجیب الرحمن رحیمي ازادي رادیو ته وویل چې د دې ټیم د بریالیتوب اعلان یو انتخاب دی. دوی تېر ورځ هم ګواښ کړی و که دواړه کاندیدان د نن ورځې په خبرو کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه موافقې ته ونه رسېږي، خپل نوی دریځ به اعلان کړي. که څه هم تر اوسه د اشرف غني احمدي انتخاباتي ټیم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي وه چې سیال ټیم یې د اجرایي پوست د مشر لپاره د زیات صلاحیت غوښتونکی دی او دا د کاندیدان ترمنځ د اختلاف وړ اساسي موضوع ده. د افغانستان د ولس جرګې مشر خبرداری ورکړ که د جمهوري ریاست کاندیدان د رواني انتخاباتي لانجې پای ته ونه رسوي، تر راتلونکې یوې میاشتې به د هیواد ګڼ شمېر ولایتونه د طالبان لاسته ولویږي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دواړو کاندیدان ترمنځ اختلافاتو وسلوال طالبانو ته د ځینو ولایتونو د نیولو زمینه برابره کړې ده.
مخاطب ما برای بار اول
و آخر دی وای دوار محترم کاندیدان ته د اول او رسیز لپاره وایم چې د سولیز واک د لیر لپاره یو منطقي حل ځنه ورسوي. خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه د وسلوال مخالفینو هر ډول ګواښ ته ځواب ورکوونکي دي او طالبان به د ولایتونو په نیولو بریالي نسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سلما بند د جوړېدو چارو ته جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې پولیس پخوا هم د دې بند امنیت ټینګ کړی وو او د احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره چمتو وو.
زموږ پولیس هلته په خیمیت باندې هم حضور لري. هلته زموږ امنیتي ځواکونه شته، د افغانستان ملي پولیس، ملي اردو او نور امنیتي ځواکونه کار کوي تر څو د اندېښنې هم لرې شي.
تیر ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ جوړ شوی و، افغان ځواکونو ته سپارښتنه وسوه چې د سلما بند د امنیت ساتلو لپاره په جدي ډول هڅې وکړي. او د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې سبا د سنبلې 13 نیټه په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. له دې وزارت خبره شوې خبر پاڼه وایي چې وزیرانو شورا پریکړه کړې چې سبا د شهید اونۍ د لمانځل په خاطر ټولې دولتي ادارې باید رخصت وي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
هندي او پاکستانی ځواکونه د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د زرګونو سیلاب ځپلو په ژغورلو بوخت دي. د روسیو سیلابونو له امله تر اوسه پورې دغلته 360 کسان مړه شوي دي. د پاکستان او هند صدر زمانو له یو بل سره په کشمیر کې د سیلاب ځپلو د ژغورلو او هغوی ته د مرستو رسولو په باب د همکارۍ ژمنه کړې ده. هند او پاکستان د کشمیر د مسالې پر سر تر اوسه پورې درې ځله جګړه کړې ده او په کشمیر کې د کنټرول لاین په اوږدو کې چیرته چې د دواړو هیوادونو ځواکونه ځای پر ځای دي وضعیت تل کړکېچن وي. د بغداد شمال تنن دو ځان وژونکو حمله چې د موټرو په واسطه وشوې لک تر لږ لس کسان وژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. د اسلامي دولت وسلاوالو د خرګوټې چې دولیا نومېږي د دوه ورځو لپاره نیول خو حکومتي ځواکونه بېرته په شا وتنبول. تر اوسه پورې چا د دې ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. په همدې حال کې عراقي ځواکونه او کردي ملیشې چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره دی د اسلامي دولت په نامه وسلاوالو سره په جګړه بوخت دي. د روسیې صدر اعظم وایي کلوې د سپر مسکو نور بندیزونه ولګوي نو کېدای شي روسیا ل خپل هوایي قلمرو څخه د لویدیځو هیوادونو الوتکو ته د تیرېدو اجازه ورنکړي. دیمیتری مدویدیف له روسیې مطبوعات سره په تازه مرکه کې ویلي کلوې د روسیې د انرژي پر سکتور بندیزونه ولګوي او یا پر مالی سیستم نور قیدات وضع کړي نو روسیا به عکس العمل وښیي. مدویدیف ویلي د روسیې د هوایي قلمرو څخه د لویدیځو هوایي شرکتونو نه تیرېدل به دا شرکتونه له دیواله کېدو سره مخامخ کړي. تمه ده چې لویدیز به نن پر روسیې نوي بندیزونه چې د ویلز د سرمشریزې پر مهال پرې موافقه شوې اعلان کړي، خو اروپایي ټولنه وایي دا بندیزونه ځنډیدلی شي په هغه صورت کې چې روسیه د اوکراین او بلتون غوښتونکو ترمنځ د اورمن پړه شوې موافقې ته درناوی وکړي. د سومالی الشباب وسلوال ډلې خپل نوی مشر او القاعده شبکې ته په خپل وفاداری ټینګار کړی دی. الشباب وسلوال ډلې په خپل انټرنیټ پاڼه ویلي چې د خپل نوی مشر احمد عمر ابو عبیده اطاعت وکوي. د دې ډلې پخوانی مشر احمد ګوران د رواني سپتمبر میاشت په لومړۍ نیټه په سومالی کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې وشل شو. الشباب ډلې چې په سومالی کې د سختیز اسلامي نظام د ټینګښت لپاره وسلوال فعالیت کوي د کینیا په ګډون په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې هم بریدونه ترسره کړي دي. دا نړۍ خبرونه له آزادی رادیو اورئ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشر سلاکار وایي امریکا اوس هم چین یو لومړیتوب ګڼي. سوزان رایس دا خبره نن د چین له یو مهم ډیپلوماټ جیانګ جی چی سره په کتنه کې وکړه. میرمن رایس د دې لپاره په چین کې ده چې دغه هیواد ته په راتلونکي نومبر میاشت کې د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما د سفر امکانات وڅېړي. تمه کیږي چې میرمن رایس به درې ورځې په چین کې وي. او د ایران دولتي خبری آژانس ایرناوی د دې هیواد ستر روحاني رهبر آیت الله علي خامنئي د پروستاتو د عملیات لپاره بستر شوی دی. رپورت کې ویل شوی چې دا یو معمولي عملیاتو په بریالیتوب سره ترسره شول. 15 کلن خامنئي چې له 1997 کال راهیسې د ایران ستر مشر بلل کیږي د ایران اړوند مهمو مسئلو کې پریکنده خبره کوي. د کتونکو په خبره د ایران د ستر مذهبي مشر د روغتیا په اړه خبر شوی معلومات بې سابقه دي.
زمکه اغلا آزادې رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې به واوري چې د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه د دوه انتخاباتي ټیمونو د مشرانو خبرې نن سمدستي له پایل وروسته ناکامې شوې.
د تحول او تزاوم ټیم خپل ژمنو ګډ اعلامي او د خلکو پاکو رایو ته احترام ونکاو او خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې.
او ټاکل شوی چې د اصلاحاتو او هم پالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله نن د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې د دې خبرو د ناکامۍ په اړه د خپلې ډلې نوی دریځ اعلان کړی. د ولسي جرګې مشر خبرداری ورکړی چې که د انتخاباتو لانجه ژر اوره نشي د هیواد ډېرې سیمه به د طالبانو لاسته ورشي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یوه علني غونډه کې د 2000 پاتې محلونو د یوې برخې په اړه خپله پریکړه اعلانوي. او د کورنیو چارو وزارت د سلما بند امنیت ډاډ ورکوي. پرون افغان حکومت وویل چې دا بند د برید له ګواښ سره مخامخ دی. د یو کلی زرغګونه ډرامه هم خپرو.
د دې په ځای چې په راپېدل شو دی ورته ویل چې سلطانه زغوره خې ملنډې را باندې وها.
دا ډرامه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. راسره اوسئ. د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نن په کابل کې کتنه وکړه او د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې وکړې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې ټیم وایي چې دا خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلې، خو د تحول او تداوم ټیم غړي وایي سره له دې چې دواړه کاندیدان کومې موافقې ته نه دي رسېدلي خو د دوی په وینا د کاندیدانو ترمنځ به غونډې دوام پیدا کړي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو نتایج ډېر ژر اعلان شي، د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر د نن ورځې خبرې اترې بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېدلې. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ د نن سهار خبرو کومه مثبته نتیجه نه درلوده. ښاغلي اوریا وویل چې دوی به د نن ورځې په اوږدو کې خپل رسمي دریز اعلان کړي.
د دواړو محترمو نامزدانو تر مابین خبرې وسولې، اما د خبرو پایلې کاملا منفي دي او هیڅ مثبت نتیجه نه درلودله. د تحول او تضاوم ټیم د افغانستان نافذو قوانینو، خپلو ژمنو، ګډې اعلامیې او د خلکو د پاکو رایو ته احترام ونه کاوه او خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. اصلاحاتو او همپالنې ټیم خپله رسمي موضوعګیري اعلان کړه.
که څه هم ښاغلي اوریا ونویل چې نوی دریز او پریکړه به سي، خو تېره ورځ د دې انتخاباتي ډلې یو بل ویان مجیب الرحمن رحیمي ویلي و چې د خپل ټیم بریالی اعلان کېدلې هم یو انتخاب دی. له بلې خوا د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دواړه کاندیدان کومې موافقې ته نه دي رسېدلي، خو وایي چې دا ډول خبرې اترې به دوام پیدا کړي. د دې ټیم ویان طاهر زهیر ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
د نن ورځې خبرې اترې په ښه فضا کې ترسره شوې، خو نهایي توافق نه دی شوی. ټاکل شوی چې دا ډول ناستې بیا هم دوام پیدا کړي.
نوموړي وویل چې دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حضور کې ژمنه کړې چې د انتخاباتو نتیجه به مني او په خبرې اوس باید کاندیدان په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ولمشپه یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې بشپړې کړي، څو نوی حکومت ډېر ژر په کار پیل وکړي. د دوړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې د کاندیدانو ترمنځ د اختلاف اصلي موضوع د اجرایوي پوسټ صلاحیتونه دي. د تحول او تداوم ټیم استازي وایي چې سیال ټیم د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایي مشر لپاره پراخ صلاحیت او له هغې ډلې د کابینې مشري غواړي، خو د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم د غوښتنه د اساسي قانون خلاف کار بولي. د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په سیاسي پروسه کې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي او ملګري ملتونه هم کېلو، خو تر اوسه دغه دواړو ادارو په دې برخه کې څه نه دی ویلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله نننۍ کتنه چې د ملي وحدت د حکومت په اړه د بحث لپاره وه، بې نتیجې پای ته ورسېده. په همدې حال کې ویل کېږي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په کابل کې یو غونډه جوړه کړې ده. د ښاغلي عبدالله پلویان په یو غونډه کې راټول شوي دي او ټاکل شوی چې ښاغلی عبدالله به د خپلو پلویانو دې غونډې ته د خپل ټیم وروستی دریز د وروستیو تحولاتو په اړه او د دې خبرو د ملي وحدت د حکومت په اړه د خبرو د ناکامۍ په اړه اعلان کړي. خو دا غونډه نه ده پیل شوې. چې غونډه پیل شوه او ښاغلی عبدالله عبدالله خپل دریز اعلان کړ، تاسو به مونږ له وروستیو تحولاتو او د دوی له وروستي دریز څخه خبر کړو. خو له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې خبرداری ورکړی چې که د ولسمشرۍ کاندیدان د انتخاباتو پر سر روان کړکېچ ژر تر ژره حل نه کړي، نو تر یوې میاشتې به د هیواد ډېر ولایتونه د طالبانو لاسته ورشي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د هیواد د ملي ګټو په خاطر روان کړکېچ ژر تر ژره حل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت چې طالبانو بخې په دې ورسېو کې د ولایتونو د نیولو لپاره هڅې کوي، خو وایي چې وسلوال مخالفین به هیڅکله هم په خپل دې پلان کې کامیاب نشي. یوسف خان زادران دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو او د دې جرګې رئیس د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو په وړاندې سخت الفاظ وکړول او دوی یې په هیواد کې د بحران عاملین وبلل. د دې جرګې غړو د جمهوریت ریاست کاندیدانو ترمنځ موجود اختلافات د افغانستان په تاریخ کې شرمونکي وبلل او ټینګار یې وکړ چې د دې اختلافاتو دوام هیوادوالو ته نور درانه زیانونه هم اړولی شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل د دواړو کاندیدانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوی چې د هیواد امنیتی ځواکونه د طالبانو په وړاندې روحیه له لاسه ورکړي. ښاغلی ابراهیمی یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د سیاسي واک د لیږد لپاره د حل په یوې منطقي لارې جوړجاړي ته ورسیږي. د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې په وړاندې د شرم احساس کوو چې موږ ونه توانېدو چې د انتخاباتو له پروسې سمه استفاده وکړو او د سیاسي واک د سوله ییز لیږد شاهدان اوسو. موږ نور هم د بحران په لورې ځو، نو بیا هم د دواړو کاندیدانو څخه غواړو چې د سوله ییز واک د لیږد لپاره یو منطقي حل ته ځانونه ورسوي. تمه کېده چې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ د دوشنبې ورځې ناسته به د انتخاباتي بحران حل ته لار هواره او دواړه به یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. خو د دې ناستې څخه وروسته د دواړو ټیمونو استازو ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ناسته بیا هم له نتیجې پرته پای ته ورسېدله. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړو په هیواد کې د وسلوالو حملو او جنایي جرمونو په ډېرېدو اندېښنه وښوده او د دې پیښو لامل یې په هیواد کې د انتخاباتو اوږده پروسه او انتخاباتي جنجالونه یاد کړل. د دې جرګې غړو خبرداری ورکړ که دا جنجالونه نور هم دوام وکړي نو امکان لري چې تر یوې بلې میاشتې طالبان د ځینو ولایتونو کنټرول ترلاسه سکړي. د هیواد د دفاع وزارت چارواکي هم دا مني چې د وسلوالو مخالفینو حملې تر بل هر وخت ډېرې شوي او طالبان غواړي چې په ډلیزو حملو سره د ځینو ولایتونو کنټرول ترلاسه کړي. خو د چارواکو په وینا د هیواد امنیتي ځواکونه د دښمن هر ډول ګواښونو ته متوجه دي او مخالفین به هیڅکله هم دا هدف ترلاسه نه کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ټاکنو پروسې په ټول افغانستان په خلکو باندې، په اقتصاد باندې، په ټول ژوند باندې تاثیر کړی دی. امنیتي ځواکونه هم د افغانستان یوه برخه ده، نو دوی باندې هم تاثیر کړی دی، مګر په داسې تاثیر یې نه دی کړی چې دوی خدا نه خواسته خپل وظایف اجرا نشي کړلی یا د ولایتونو او د ولسوالیو دفاع ونشي کړلی. په هر صورت کې زموږ دنده ده چې د افغانستان نه دفاع وکړو، د ولایتونو نه دفاع وکړو، او دا ارمان به دښمنان ګور ته ویسي چې کوم ولایت سقوط کی او یا دوی د سی فکر وکړي چې کومه شهره سقوط کی.
په هیواد کې د انتخاباتو د کمپاینونو او تخنیکی پروسې لپاره څه باندې و میاشتې تیریږي او لکه نه چې دا پروسه پیل شوی د خلکو په کاروبار او امنیت یې منفي اغیزې ډېرې شوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې کدواړه کاندیدان د قانون په رڼا کې ژر تر ژره جوړجاړي ته ونه رسیږي د هیواد امنیت او اقتصاد به لا ډېر زیانمن شي. دوی وایي چې د سوله ییز واک لیږد د خلکو هیله ده او دواړه کاندیدان باید د خلکو دې غوښتنې ته پاملرنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر منوریدونکو، په کابل کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غونډه پیل شوې او په پام کې ده چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر عبدالله به په څو شیبو کې خپلو پلویانو ته غونډه وکړي، خپلو پلویانو ته وینا وکړي او د غونډې برخوالو ته به د خپل ټیم وروستی دریز د انتخاباتو د وروستیو پرمختیاو او همداراز د نننۍ کتنې په اړه له سیال ټیم سره د نننۍ کتنې په اړه چې د دې ټیم په وینا نتیجه یې ناکامه وه، یعنی بې نتیجې پای ته ورسېدې، خپلو پلویانو ته د وروستیو اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. کله چې دا غونډه پیل شي او ښاغلی عبدالله وینا پیل کړي، نو موږ به زموږ خبریالان په غونډه کې حاضر دي، تاسو ته به سمدستي معلومات درکړو. خو له هغه مخکې نور موضوعات په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. د هلمند امنیه قمندان وایي دې ولسوالۍ ته یې تازه دمي سرتیري استولي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د دوی ارزیابۍ ښیي چې په هلمند کې امنیتي حالت نسبت تیرو څو میاشتو ته چې د وسلوالو دلیز بریدونه پیل شوي دي اوس سم شوی. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال جمعه ګل همت وایي موسی کلا ولسوالۍ ته د امنیت ټینګښ لپاره تازه دمي سرتیر استولې دي. کمانډان په یو خبرې ناسته کې وویل دغه تازه دمي سرتیر به نه یوازې په موسی کلا کې د موجودو سرتیرو سره په امنیت ساتنه کې مرسته وکړي، بلکې په هغه سیمو کې به عملیات هم وکړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
وظیفه بهبود پیدا کړې دي، امنیتي وضع ډېره سمه شوې ده. تاسو ته رحمانم دي د چیر دوه ورځ را په دې خوا مرستاده ده. مځواکونه تقریبا پرون نن بیا او تیر ورس اسولی دی د امنیتی ځواکونه د مساقله د پامنیت کې د دوی وند ډیر مهمه ارزول سره
ویل کېږي. د څو ورځو راهیسې ځینې وسلوال د مساقله د بازار له سیمې پر دولتي تاسیساتو ډزې کوي. امنیه قمندان زیاته کړه د هلمند په سنګین مساقله ولسوالیو د مرجع او ناوې په یو شمېر سیمو کې لا هم ناامني او جنګونه موجود دي چې امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي بوخت دي. هغه وویل یو اونۍ وړاندې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو سره په جنګ کې د وژل شوو وسلوالو سره کره اسناد نیول شوي دي چې د القاعدې حقاني شبکې او همسایه هیوادونو د استخباراتو سره کار کوي.
تاسو وینئ چې موږ تېره ورځ د ګرشک ولسوالۍ کې دښمن ته سخت ضربه ورکړه. د دښمن مړي د جنګلې په جګړې په ډګر کې په څو څو ځلې موږ په مختلفو ولسوالۍ کې مثلا په ګرمسیر کې په ډېر تعداد افراد د دښمن خارجي او بهرني ترورستان د دوی سره بالفعل خارجي هستند، پاکستاني هستند، د پاکستان د مدرسو د افغاني د شبکې د جنوبي وزیرستان د نورو هغه ترورستو مرکزونو مستند هستند. تاسو ولیدل تاسو بهتر قرار درلودی
د زیاته کړه په سنګین کې خال خال بریدونه کېږي خو عمر نه دي چې د جګړې د پیل په ورځو کې و. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال جمعګل همت د خلکو څخه د امنیت په ټینګښ کې د مرستې غوښتنه وکړه. چارواکي په داسې حال کې د امنیتي حالت ته شوالي خبرې کوي چې د شمالي ولسوالۍ اوسیدونکي لا هم د ناامنۍ له امله خپل کورونه پرېږدي او په سیمه کې د یوه ترینګلي ناامنه حالت د موجودیت خبر ورکوي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او په د هلمند ولایت چارواکي وایي چې مساکله ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیری استولي څو په دې سیمه کې امنیت ټینګ کړي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د سلمات بند امنیت په بشپړ ډول خوندي دی او ډیر ژر به د دې بند فعالیت پیل شي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د امنیت شورا د دې بند په اړه د احتمالي اندېښنو د رفع کولو غوښتنه کړې خو دوی د دې بند امنیت لپاره تدابیر نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت وروسته له هغه دا څرګندونې کوي چې د اوبو او برېښنا وزارت د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د دې بند د لا ښه امنیت غوښتنه وکړه. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
که څه هم داسې اندېښنې موجودې دي چې د ګاونډیو هیوادونو په لمسون ځینې کړی د سلما بند جوړېدو کارونو ته امنیتي ګواښونه پېښوي خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې پولیسو د دې بند د امنیت هڅې زیاتې کړې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د سلما بند یوه ملي پروژه ده او دوی د دې بند د ګټو په خاطر په سیمه کې د ټولو احتمالي پېښو د مخنیوي لپاره ښه امنیتي تدابیر نیولي دي.
احتمالي تشویشونه او اندېښنې چې د زراعي او د اوبو وزارت مسکه تر څو د بند پرانیستو لپاره ښه امنیت ونیول سي هغه موږ په پام کې نیولی. زموږ پولیس هلته په خنیت باندې هم حضور لري. هلته زموږ امنیتي ځواکونه شته، د افغانستان ملي پولیس، ملي اردو او نور امنیتي ځواکونه کار کوي تر څو دا اندېښنې هم لرې شي. امنیت نیول شوی تر اوسه داسې پېښه نه ده شوې چې خو خاصه د دې بند کار.
ښاغلی صدیقي وویل ګاونډیو هیوادونو د سلما بند د رغونې د کارونو د مخنیوي لپاره تل هڅې کړي خو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو فعال حضور د دې لامل شوی چې د دې بند د جوړېدو کارونه ښه مخته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یکشنبې ورځې په غونډه کې د سلما د بند د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د ارګ څخه خپره شوې اعلامیه وایي وروسته له دې چې د اوبو او برېښنا وزیر د سلما بند په مربوطاتو کې د احتمالي تروریستي بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې امنیتي ځواکونه باید له ټولو امکاناتو سره د دې ملي پروژې امنیت ډاډمن کړي. له بلې خوا افغان کارپوهان حکومت په دې تورنوي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د ملي پروژو د تطبیق او بشپړولو لپاره لازم کارونه نه دي کړي. د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مسؤول صدیق الله ساحل وایي پراختیایي پروژې له هر اړخه د هیوادوالو په ژوند مستقیم اغیز لري او وایي چې د سلما بند بشپړېدا به د صنعت او زراعت په برخه کې د پرمختګونو لامل شي.
ډېر پراختیایي پروژه ده چې دغه بندونه لکه سلما او لکه نور بندونه چې د برق مولد دي او د اوبو د کانالیزیشنو د تنظیمولو او د کانالونو د سوق او تنظیم په ارتباط باندې محمد مواثر واقعي دي دا ډیر وسیع پرختیا ګټ لري چې زراعت په دې کې وده کوي کړي مخه اون نیول شي زه یقین کامل لرم چې افغانستان حتی په یو کال کې کولای شي د مواثر محمد او مفید تمام شي.
د سلما بند په هرات ولایت کې موقعیت لري چې د جوړېدو کارونه یې یوه هندي کمپنۍ په مخ وړي. ټاکل شوی و چې دا بند درې کاله وړاندې ګټه اخیستنې ته چمتو شي، خو د قراردادي کمپنۍ د ځینو ستونزو له امله یې کار له ځنډ سره مخ شو. د برېښنا د دغه بند چارې به چې د 40 میګاواټو برېښنا د تولید ظرفیت لري د راتلونکي کال په لومړۍ یعنی جنوري میاشت کې بشپړ شي او فعالیت سره به یې 2000 کورنیو ته برېښنا ورکړل شي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، د اصلاحاتو او هم پالنې د ټیم مشر عبدالله همدا شیبه په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وینا کوي. دا به وګورو چې په دې وینا کې ښاغلی عبدالله څه وایي. د ښاغلي عبدالله د هڅه کوو چې د ښاغلي عبدالله د څرګندونو جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. قدر من اوریدونکو، تاسو زمون غاغل ازادۍ رادیو اوري. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر عبدالله همداشي بعد خپلو پلویانو یوې غونډې ته وینا کوي.
در هوای ګرم در شهر کابل تظاهرات انجام دادن. مصطفی جوان، خواهر، برادر، همه در اون تظاهرات شرکت کردند و فقط حق خود خواستند و فقط گفتن که ما اضافه طلبی نمی کنیم، حق دیگران را نمی خواهیم تلف شود، ما حق خودم می خواهیم. گفتن ما رأی دادیم، می خواهیم رأی ما به حساب بیاید و سرنوشت در نتیجه رأی ما، رأی مردم افغانستان تعیین شود. چندین هفته در خیمه ها بسر بردن مردم افغانستان، اهالی شهر کابل و دیگر ولایت افغانستان. از ولایت افغانستان صدای خود مردم بلند کردن، اما بسیار با عزت مصلحت مردم افغانستان را در نظر گرفتن، گرفتن تا مو جای قدم گذاشتن که مصلحت بود و صدای خود را رساندن. در هیچ مرحله ما طرفدار خشونت نبودیم، هیچ وقت ما خشونت را توصیه نکردیم، خشونت را تجویز نمی کنیم، خشونت را تایید نمی کنیم، خشونت را ما رد می کنیم. ما حق خود از طریق اعتراضات مدنی، از طریق حق قانون اساسی افغانستان بر ما داده، از او طریق طلب کردیم و از طرف دیگر ما به نمایندگی از شما، به نمایندگی از مردم افغانستان در رأس تیم اصلاحات و همگرایی که در اینجا مجموعه های بزرگ سیاسی کشور حضور دارند، احزاب بزرگ سیاسی حضور دارند، تیم های انتخاباتی که در افغانستان نقش داشتن در انتخابات و نقش تاثیرگذاری داشتن در انتخابات، او تیم ها حضور دارن، جامعه مدنی حضور دارن، علما است، خواهران است، برادران است، جوانان هستند و همه مردم افغانستان است و چهار گوشه افغانستان است. در این مدت دو ماه اگر تو شما فکر کنین که ما روزای خوشی داشتیم، واقعا نداشتیم. از یک طرف حق مردم افغانستان، حق بسیار واضح و روشن مردم افغانستان، از طرف دیگر بسیار چشم پوشی از حق، یک چشم پوشی که اصلا فکر کنیم که اگر یک دو روز دیگر من صدای خود بلند نمی کردم، قصه طور می شد که والا ملامت تمام قصه افغانستان امیا هستن. تقلب یکی کرده، خیانت به افغانستان، به سلامت افغانستان، به ثبات افغانستان، به امنیت افغانستان، به حق مردم افغانستان کی کرده و ملامت کی ترقی میشه. اگر صبر کردین شما، اگر من به نمایندگی از شما صبر کردم، این به خاطر فشار خارجی نبوده. من تشکر میکنم از همکاری های بین المللی و از توجهی که دوستای ما در زمینه داشتن تا این مسئله از یک طریق از یک راه معقول به یک نتیجه برسه. من تشکر میکنم و ممنون همه کوشش هایشان هستم. این در بدل کدام وعده و وعید صورت نگرفته این صبر و حوصله. این فقط به خاطر خدا، به خاطر اونمو تعهدی که ما به خیر مردم، به سلامت مردم، به عزت مردم داشتیم، اینمی صبر و حوصله را کردیم تا به امروز. معنایش این است که از امروز به بعد بی حوصله میشیم. معنای از این چیست؟ معنای از این حرف مایی است که امروز که پروسی سیاسی